نوول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان بس څنګه بل مسلمان مرشي.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې مسلمان څه کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو محترم اوریدونکو سلامونه مومنه په هندارا پروگرام کې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې یو په دې هیله چې تر دې د مومزمو خبرونه خوښی شي وي. عزیزانو نن به بیا د افغانستان په مسله در سره وغږیږو. تاسو ته معلومه ده چې پرون د جدي شپږم نیټه افغانستان ته د شوروي پوځیانو د راتګ او دغه هیواد د اشغال ورځ وه. دیار لسوه تا پنزوسم کال پا هم دی ورز روسی پوزیان دا هغه وقت دا رژیم دا ملاتر پا پلما افغانستان تا ننواتل او دا غا حیواد یونی و چه دا کارپوهانو پا اند لحاغ ورستا دا دویما دا بدبخته ورز و او لحاغ ورستا دا افغانستان ملت لنیواگر و سرا دا مقابله لپار جهاد پیل کرد او بلاخره لکلونو جهاد ورستا نیواگر پوزیان لافغانستان و شدل. تاسو ته هم معلومه ده چې افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی او لدې مخکې د انګلستان په امپراتوری هم په افغانستان کې ماته خوړلې او لدغه هیواد په تیښته مجبور شوی و. اوس چې له هغه پیښې څلوېښت کاله تیریږي نن بیا افغانستان یو ډول د بهرنیو ځواکونو مرکز ګرځېدلی دی. موږ به نن په هنداره کې په دې مسلې رڼا واچوو چې د هغه وخت د سرو پوځیانو راتګ او اوس د امریکا او د ناټو پوځیانو شتون په افغانستان کې څرنګه پرتله کولی شو او دا چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره هلې ځلې کیږي که بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي آیا افغانستان خو به بیا هم هغه زړه ترخه تجربه تکرار نه کړي او آیا د افغانستان خلک دې لازم شعور ته رسیدل لیدی چې له هغه ترخو تجربو سبق واخلي او په خپلو کې سره پخلا شي. موږ به نن په دغه موضوع د افغانستان د دوو شخصیتونو د دغه هیواد د سیاسي چارو د تکړه کارپوه ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ او هم دغه راز د حاجی صاحب محمد امین فروتن چې د افغانستان په مسایلو پوه دی او هم دغه راز د افغانستان یو جهادي پخوانی جهادي شخصیت هم ګڼل کیږي. لدی به په دې اړه پوښتنې ولرو. یو لنډه شان د ماخلو بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردک په خبرو سره پیلوو. ډاکټر صاحب د جدي شپږمه نیټه افغانستان ته د شوروي پوځیانو د راتګ او د اشغال ورځ وه. نن له دغې پیښې دا دی کابو څه د پاسه څلوېښت کاله تیریږي او ومولیده چې شورویانو افغانستان کې شکست خوړه او لاړل. اوس نن بیا په افغانستان کې په مختلفو پلمو بهرني ځواکونه موجود دي چې په تیرو شلو کلونو کې چې کوم شعارونه ورکړي وو هغه نه دي پوره شوی، بلکې په دې موده کې په افغانستان کې په لکونو افغانان مړه ژوبل او کډوال شوي دي. تاسو په افغانستان د شوروي له یرغل او جنایتونو سره د اوسنیو بهرنیو ځواکونو شتون څرنګه پرتله کوي او د دوی پایلې ته په کومه سترګه ګوري؟
خبره خو ده چې په افغانستان کې چې کومه غمیزه روانه ده، تاسو هم شاید ورته وګورئ، د شوروي اتحاد د طرفه د افغانستان اشغال و. خو زه داسې فکر کوم چې افغانستان د تاریخ په دې مقطع کې د بین المللي لویو قوتونو د رقابتونو قرباني شو، ځکه چې په هغه وخت کې په ایران کې اوضاع ورو ورو مخ په خرابېده وو او د روسانو سزاویر پیدا شو چې که امریکایان ایران ته راشي یا حمله پرې باندې وکړه نو کېدای شي چې د دې د اغېز ساحه ورمحدوده کړه. نو د دې خاطر د افغانستان کې د کودتا سره مرسته وکړه او بلاخره د افغانستان اشغال ته مخه کړه. مګر خبره دا وه چې په افغانستان باندې د دو لویو قدرتونو حمله او د افغانستان اشغال په حقیقت کې د دوی د منافع ټکر و. نو زه فکر کوم چې روسانو یوه لویه اشتباه په دې باندې وکړه چې هغوی په افغانستان کې مداخله وکړه، نظامي مداخله وکړه، ولو که د دې ویره موجوده وه چې د افغانستان خلک د افغانستان مارکسیست پلوه ډله د اقتدار نه وشړي. مګر څه سر له هغو باندې مې شو هېڅ ته ګرانه تمامه شوه، حتی هغه د جنګ دومره صدمه ور رسوله چې د امپراتوري ورانه کړه. نو امریکانو د دې ژوند د وتلو نه دا احساس پیدا کړه چې دلته یوه تشه پیدا شوه، د دې تشې د کولو لپاره په افغانستان کې مداخله وکړه او مداخله امریکانو ته هم ګرانه تمامي بالاخره مجبوري شي نن د افغانستان ووسي. زه فکر کوم چې دا دواړه لوی قوتونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په برخه کې غلط محاسبه کړې وه، غلطې محاسبې بیه ورکوي او په ډېره بې شرمۍ او په ډېرو تلفاتو باندې افغانستان پرېږدي او د افغانستان نه اوسي.
دا ډاکټر اکبر وردګ مننه کوو. همدا پښتنه به له حاجي صاحب محمد امین فروتن نه وکړو. حاجي صاحب ستاسو څه خیال دی، هغه وخت چې کم شتون وو او بیا یې ماته وخوړه لاړل، او اوس چې کم په افغانستان کې بهرني ځواکونه دي، د دې مشترک ټکي کم دي او د دې د جدایي ټکي کم دي، او دغه دوه شتونه تاسو څنګه پرتله کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هغه وخت چې په افغانستان باندې شورویانو یرغل کړی وو، افغانستان اشغال کړی وو، هلته دنیا کې دوه قدرتونه وو، یعنی دوه دنیا په طبیعي شکل باندې په دوه لویو قدرتونو باندې تقسیم شوی وو، او د هغې په تناسب باندې د هغې ته په لیدو باندې ټولو یرغلګرو او د مدافعینو دواړو باید خپل عملیات یعنی تر سره کړی وای. په یغي وخت کې چې کله شوروي اتحاد فوجونه په افغانستان باندې ارغل کوي، او هغه اقدام هم په داسې حالاتو کې وکړه چې د دنیا د هغه د معمول مشروعیت نه ماسوي په افغانستان باندې ارغل وکړه، او وروسته چې کله د 10 د سپتمبر حادثه وشوه او په افغانستان کې مختلف د اسلام په نوم باندې مختلف حکومتونه تجربه شول، او د 11 د سپتمبر حادثه د هغې په نتیجه کې وشوه، دغه افغانستان باندې بیا امریکایانو په مشروع لحاظ باندې د سازمان ملل د چتر لاندې د تروریزم ضد ائتلاف په نامه باندې په افغانستان یرغل وکړه. د دې یرغل په نتیجه کې چې هر ولایت نیولای وو، د هغې په ځمکه او آسمان باندې د هر مملکت قبضه وه. دلته افغانان په ډېر هغه شکل باندې وی غولول، په دې شکل یې وغولول چې هلته د ځمکې او د آسمان نه د ډالر او د میلیاردونو سلګونو میلیارده ډالر راغلل. افغانستان هغه زیربنا چې باید راژوندی شوي وه، هغه راژوندی نه شوه. په دې شلو کلونو په نتیجه کې هغه کړه نهادی نه یې کړه، او داسې حالت یې راوستو په افغانانو باندې چې نسبت بل هر زمان ته، نسبت هر استعمار ته، نسبت هلته هغه استعمار ته هم که انګلیسان وو او که روسان، د دې ډېر درد دی. دا ځکه درد دی چې دا نهادی نه شوی دی، رواني لحاظ باندې افغانستان اشغال کړی دی، او په افغانی پوروانی لحاظ باندې یعنی افغانستان مورای اشغال دی.
ډیره مننه حاجی صاحب محمد امین فروتن. عزیزانو، یو لنډ شان د ماخلو بیا راګرځو، خپل باسته دوام ورکو. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی چې زموږ خپرونې ورسره تعقیبولی شي، او همدغه راز نور پروګرامونه هم زموږ په دغه سایټ کې موندلې، لوستلې او اوریدلې شي. را به شو خپل بحث تا. د شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته که څه هم افغانان په جهاد اصغر کې بریالي شول، خو په جهاد اکبر کې یعنی د اسلامي سیاسي نظام په جوړولو کې او په خپلو کې سره کېناستلو او پخلاینې کې پاتې راغلل. د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردک نو پوښتنه وکړو چې ستاسو په خیال کنن بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي، آیا افغانان هغه لازم شعور ته رسیدلي دي چې تیرې تیروتنې بیا تکرار نه کړي؟
افغانستان بلکہ افغانستان افغانستان کی
دا. ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ مننه او له هغوی په خدای پامانه سره. حاجی صاحب محمد امین فروتن، تاسو راته وای په افغانستان کې خلک وایي چې بهرني ځواکونه باید لاړ شي، خو لبلې خوا دا اندېښنه هم شته چې که دغه ځواکونه ووځي نو افغانان بیا په خپلو کې سره هغه تیر حالت ته جار وځي او یو ډول هغه تیرې زړې او ترخې تجربې بیا تکرار شي. ستاسو څه خیال دی، آیا افغانانو له تیر وخته لازم سبق اخیستی؟
دغه مسئله په عمومي شکل د دنیا دې حالت ته رسیدلی ده، داسې حالت ته رسیدلی ده چې اصلا دغه مسئله د فزیکی حضور دی یو چا په یو جامعه کې دا منتفی کوي، یا حد اقل کمی په نظر کې نیولای کیږي. دغه اوس مونږ په افغانستان کې ګورو زیات درد چې دی د هغه د خارجي عسکرو هغه د چانه نه دی چې هغوی یعنی حد اقل د زیاتره د هغه د چانه نه دی چې هغوی په خارجي وینه لري، یعنی دوی یا امریکایان دی یا انگلیسان دی یا المانان دی، تبار یم المانی نجات دی، المانی نجات دی یا امریکایی نجات دی، بلکه هغه څوک دی چې د دې څلوېښتو کالونو فاجعه په نتیجه کې دوی د مهاجرتونو په وسیله باندې چې د دوی په منځ کې د لویو طاقتونو جنگ و افغانان په کې مهاجر شوي وو، هلته چې تللی دي هلته ځای په ځای شوي دي، هلته د څلوېښتو کلونو په نتیجه کې بیرته راغلی دي، د استخباراتي شبکو په لاس کې لویدلی دي، او دوی بالاخره دې ته نتیجې ته رسیدلی دي چې د څه ثروت چې دی، د څه قدرت چې دی، هغه شیرازه د افغانستان چې ده هغوی راوړي راوباسي، دلته هغه اصلي چې د دویم وطن دی د دوی، دغه دویم وطن د دوی چې هغه اصلي ګرځېدلی ده دی ته راوړي. دا زه د ګمان کوم چې په داسې صورت کې دا مسئله منتفی کیږي چې خارجي فوجونه دی ووزي نو مشکل به حل شي، نه امکان لري کم حل شي ورسره، اما په داسې حال کې چې په خوا خو خارجي فوجونه نه وو په افغانستان کې چې د کوم بحران روان شوی دی راغلی دی، دا خو د خارجیانو په اهدافو دی، منتها په داخلي شکل باندې حضور خارجیانو نه درلود دلته په افغانستان کې. ځکه زه وایم چې امکان لري دغه مسئله یو څه اغوی ده بی خونده وي، منتها زه دومره ویلی شم چې تر څو پورې چې مونږ د انسان دی ارتیاو په نسبت باندې دی حل په مورد باندې هغه نه لرو، یو داسې تفکر پیدا نکو، یا هغه تفکر که مونږ دینی تفکر دی هغه د اوسنی انسان ارتیاو په نسبت باندې و نه سنجو ارزیابی نکو، دا به ډیره سخته وي چې مونږ د مدیریت اساسي پړاو ته ورسیږو، او هغه داسې پړاو وي چې مونږ دی دین په نامه یا د ډیموکراسۍ په نامه یا په هر بل نوم باندې وکولی شو د دې اوسنۍ دنیا باندې حاکمیت پیدا کړو. دلته اوس هم په دې غرب کې یا په دې ټوله دنیا کې د ډیموکراسۍ د دې ځواب نشي ویلی چې دې اوسنۍ انسان د اړتیاو ځواب ورته وایي. منتها دا پوښلی ده، دا پوښل شوی ده، دا داسې پوښل شوی ده چې ورته وایي چې مونږ د تروریزم په مقابل کې مقابله کوو، زمونږ مصارف زیات شوي دي، او په داسې حال کې چې که دوی مصارف زیات دي او که نه دي زیات، دغه سیستم د سرمایه داري چې دی دا ځوابګوی دی د انسانانو د اړتیاو د پوره کولو نه دی. مونږ باید د توان پیدا کړو چې د اوسنیو د اوسنی انسان یا د نننی اوسیدونکي انسان د دې د اړتیاو د حل کولو لپاره یو فورم ولرو، او داسې فورم ولرو چې هغه عملا زمونږ حضور هم په جامعه کې د قصرونو نه ماسوا، د موټرو نه ماسوا، په هغه بنیاد باندې چې په پخوانیو شکل اشکالو کې هم وجود درلودو، مثلا د حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ژوند کمونګه وسنجو، یا د حضرت عمر رضی الله عنه ژوند وسنجو، یا د حضرت علی رضی الله عنه ژوند وسنجو، تحلیل کو دا بیا د نتیجې ته رسیدو چې په هغه ځای کې هر نوع تبعیض لمنځه ځي، بلکې د یو کورنۍ په شکل باندې انسان په ټوله دنیا کې ژوند کوي. مونږ باید دې مرحله ته ورسیږو، او تر څو پورې دا مرحله ته نه یو رسیدلی په فکری لحاظ نه یو ورته رسیدلی، زه فکر نه کوم چې زمونږ په دې سرکسونو باندې چې یا په دوحه کې جوړیږي او یا په بل چیرته جوړیږي دې باندې زمونږ مشکل حل شي.
ډیرو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د جدید شپږمې نیټې په موضوع د افغانستان د دوه شخصیتونو ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ او حاجی صاحب محمد امین فروتن لزرونه له تهران ریډیو ووریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.